په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې طالبانو تایید کړ چې مشر مولا هیبت الله اخونزاده په کندهار کې دی او ډېر ژر به ولسته ځان څرګند کړي.
د اسلامی امارت زوی ملی قدر امیر المؤمنین په کندهار کې د هرکلای کوو غواړي ان شاء الله له وجنه به ځانم ښکاره چې به له خبرې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور له پای ته رسېدو وروسته له طالبانو سره د واشنگټن ډیپلوماتیکي اړیکې به په دې پورې تړلې وي چې راتلونکی حکومت یې څه ډول لاره غوره کوي.
Nothing has been promised to the Taliban.
Taliban ta da hech shi jmana na da warkar sawi. Ka Taliban la nadi sara har dawal adi ki gwaadi lumri gam ki bayat khalku ta da azad safar ijaza warkri.
De paktiya ya ushmir lusti kasan wai Taliban de pa gumarunu ki maslaki tup ta paam wukri.
موږ د ملایانو د دینی مدارسو له شاګردانو سره هیڅ نو ستونزه نه لرو، اما تخصص او مسلکیتوب باید په نظر کې ونیول شي.
آیا پر موسیقي به بیا طالبان بشپړ بندیز ولګوي؟
هنرمندان ډیر سخت داریږي او ډیر سخت په مشکلاتو کې دي، دغه سرنوشت بالکل معلوم نه دی.
په یو تفصیلی راپور کې مو د مسلې ته کتنه کړې ده. خبرونه په دوهم نیمه کې ستاسو د ورکو شو ځانو د لته خبرونه هم هیروي. او لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د مرکزي قواو قمندانې وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو هدف د امریکا په هوایي برید کې ملکیانو ته تلفات رسېدلي دي. د یمن پر لوی هوایي اډې د توغندیو او بیپیلوټو الوتکو په برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکوي چې دا توپان د خلکو ژوند ته یو ګواښ پیښ کړی او لوی ویجاړي به رامنځته کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا د مرکزی قوا او قمندانې وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو هدف د امریکا په هوایي برید کې ملکیانو ته تلفات رسېدلي دي. د دې قمندانې ویان بل اوربان وویل دغه برید وروسته د ملکي تلفاتو په اړه راپورونه ترلاسه کړي او هغه څېړي. د اوربان په وینا په دغه برید سره په کابل هوایي ډګر د داعش د بلې حملې مخه ونیول شوه. دغه قمندانې ویلي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د داعش پر چاودیدونکو موادو بار یو موټر له منځه وړل شوی دی. امریکایي سي ان ان تلویزیون ویلي چې په دې برید کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ نه غړي وژل شوي دي. اسوشیټد پریس خبری آژانس بیا د یو افغان چارواکي له قوله چې نومې نه دی ښودل شوی ویلي چې په دې حمله کې درې ماشومان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او میرمن جل بایدن پرون د هغو دیارلسو امریکایي سرتیرو درناوي ته ورغلل چې په افغانستان کې په کابل هوایي ډګر کې په ځان وژونکو حمله کې وژل شوي وو. بایدن د امریکا د هوایي ځواکونو په یوې اډه کې د وژل شوو سرتیرو له کورنیو سره هم وکتل. د وژل شوو امریکایي سرتیرو جسدونه پرون د امریکا د دلیور ایالت یوې هوایي اډې ته ورسېدل. دغه دیارلس امریکایي سرتیری د اګوست په 16مه په هغه ځان وژونکو حمله کې وژل شول چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلیا داعش په غاړه اخیستی. په دې حمله کې دغه راز لږ تر لږه 170 افغانان هم وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په یوه مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ د همغږي کولو په اړه خبرې وکړي. د وزارت پرون یکشنبې په یوه بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د متحدو ایالتونو مهم شریکان ګډون وکړي. په پام کې ده چې د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، بریتانیا، ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزیران او د غراز د اروپایي ټولنې او ناتو استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي. د بیان له مخې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بل افغانستان د خلکو د لیږدولو لپاره د دو اونیو د ماموریت او وړاندې د نورو اقداماتو په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر ته یوه ورځ پاتې ده. سبا سېشنبه د اګوست 1 د دغو ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه ده. یوه الوتکه چې په لسګونو افغانان لیږدول پرون یکشنبه کاسوو ته ورسېده. دغه افغانان چې شمېر یې نږدې 100 ته رسېده د امریکا په یوه پوځي الوتکه کې د کاسوو پلازمینې برشتینې ته ورسېدل. د کاسوو ولسمشر د هیواد صدر اعظم او د امریکا سفیر د دغو افغانانو هرکلی وکړ. کاسوو موافقه کړې چې امریکا ته د دغو افغانانو د تلو د پروسې تر بشپړېدو په خپله خاوره کې د هغوی کوربتوب وکړي. پر کابل د طالبانو له واکمنې دو وروسته په وروستیو ورځو کې په سلګونو نور افغانان هم البانیا ته رسیدلي. د هیواد ویلي چې تر 4000 پورې افغانانو ته د اوسېدو موقتي امکانات برابروي. شمالي مقدونیا هم د شاوخوا 4500 افغانانو موقتي اوسېدنې ته زمینه برابره کړې ده. د اګست له 14 رئیس چې طالبانو کابل ونیو، له 3000 زیات افغانان او د بهرنیو هیوادونو وګړي له افغانستان، امریکا او نورو هیوادونو وایستل. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان له خاورې وسلوالو برید کوونکو د دوی دوه سرتیري وژلي. د پاکستان پوز پرون په یو بیان کې وویل د دوی په ځوابي ډزو کې هم دوه درې برید کوونکي له منځه وړل شوي. دا برید په باجوړ سیمه کې شوی او لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، دا په خپل ډول کې لومړنی داسې یو برید دی. باجوړ د پاکستان هغه قبایلي سیمه ده چې یو شمېر سختدریزو ډله له هغې جملې تحریک طالبان پاکستان پکې فعالیت کاوه. د پاکستان پوز نه دی ویلی چې د دې حملې تر شا د کوم وسلوالو لاس دی، خو دوی برید کوونکي ترهګر بللی دی. د یمن پر لوی هوایي اډیرې توغندیو او بي پیلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. یمن د پوز یو ویان محمد النقیب ویلی چې پر العناد هوایي اډې دغه برید کې دولت پلو سرتیري وژل شوي. دا د یمن په کورنۍ جګړه کې ورستۍ خونړۍ پیښه. د ایران له ملاتړ برخمن حوثي سختدریزي د سعودي په ملاتړ هغه حکومت سره په جګړه بوخت دي چې نړیوالو هم په رسمیت پیژندلی. پر هوایي اډې د شوي دې برید مسؤلیت هم پاوز پر حوثي وسلوالو اچولی، خو تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه خبرداری ورکړ چې ایدا طوفان د خلکو ژوند ته یو ګواښ پیښ کړی او لوی ویجاړی به رامنځته کړي. رویټرز خبري اژانس د بایدن په حواله ویلي چې دا طوفان به د څو اونیو په مخه د هغو کسانو برېښنا پارچاو کړي چې د امریکا خلیج ته په نږدې سواحلو کې ژوند کوي. امریکایي چارواکي مخکې له مخکې د زیانمنیدونکو کسانو لاسنیوي ته لاس په کار شوي او ویلي دي لسګونه زره هغه کسانو ته پناه ځایونه جوړ شوي چې له خپلو کورونو بزای کیږي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وی چې دا خبرونه بیا هم په تفصیل ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکا د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالبان وایي چې د دوی مشر مولا هیبت الله اخونزاده په کندهار کې دی او په یو مناسب وخت کې به ولس ته ځان راڅرګند کړي. طالبان وایي مشر د راتلونکي نظام د جوړېدو پر څرنګوالي او ورته نورو مسایلو له خپلو نورو سیاسي څېرو او مخورو سره په صلاح مشورو بوخت دی. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، د مولا هیبت الله اخوند نه څرګندونې کړي او نه هم په هم محضر کې را څرګند شوی. له هغه مخکې هم د هغه ځای نو معلوم چې په کوم ځای کې اوسي. تفصیل په دې راپور کې.
له څه باندې 50 کلونو وروسته طالبانو د لومړي ځل لپاره د خپل مشر مولا هیبت الله اخوندزاده کرا ځای ځایګای اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې کابل ته د طالبانو د ننوتو دوه اونۍ تیریږي، خو لا هم د ښاغلي اخوندزاده له ادرسه کوم غږیز یا لیکلی پیغام رسنیو نه دی ترلاسه کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې اخوندزاده په کندهار کې دی او مناسب وخت کې به ولستزان وښیي.
د اسلامي امارت ځای مالی قدر امیر المؤمنین انشاءالله په کندهار کې ده. لکه خوانه په کندهار کې وو، د هیواد په بیلابیل ولایتو کې به اوسېده، اوس هم کندهار کې ده. هر کله که وغواړي انشاءالله له هغې نه به ځانم ښکاره کړي یا به له هغې خبرې.
ملا هیبت الله د طالبانو د تحریک دریم مشر دی. نوموړی د 1495 کال په جوزا میاشته کې وروسته تر دې د دوی مشر شو چې د طالبانو دویم مشر ملا اختر محمد منصور د امریکایانو یو برید کې ووژل شو. هغه مهال طالبانو په یوه اعلامیه کې وویل چې رهبری شورای هیبت الله اخوندزاده د خپل رهبر په توګه ټاکلی او مرستیالان هم سراج الدین حقانی او محمد یعقوب دي. سراج الدین حقانی د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی زوی او محمد یعقوب د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر زوی دی. طالبان داسې مهال د خپل مشر ملا هیبت الله د اوسېدو ځای اعلانوي چې پخوا څو ځله د افغان حکومت استخباراتي ادارو د هغه د وژلو خبرونه خپاره کړي وو. هبت الله چې د طالبانو په منځ کې په شیخ صاحب مشهور دی د کندهار اوسیدونکی دی او دینی زده کړې په پاکستان کې کړې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په راتلونکي نظام کې به د طالبانو د دغه لومړۍ درجه سیاسي مشر دنده څه وي. طالبانو دوه اونۍ مخکې پر کابل ولکه ټینګه کړه او له هماغه لومړنیو ورځو راهیسې یې د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه بحثونه او سلامشورې شروع کړې دي. دوی که څه هم ځینو مهمو وزارتونو او ادارو ته سرپرستان ټاکلي، خو خلک او د چارو کتونکي بیا وایي د چارو د ښه پر مخ بیولو او د خلکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره لازمه ده چې ژر تر ژره د واک سیاسي تشه هم ډکه او یو حکومت رامنځته شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور له پای ته رسېدو وروسته له طالبانو سره د واشنګټن ډیپلوماتیکي اړیکې به په دې پورې تړلې وي چې راتلونکی حکومت یې څه ډول لاره غوره کوي. انتونی بلینکن وایي له دې نیټې وروسته به دوی سملاسي افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور ونه لري، خو د هغو افغانانو لاسنیوی به وکړي چې غواړي له افغانستان ووزي. سبا سې شنبه د اګست 1 له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه ده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
امریکا سبا سه شنبه په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته رسوي، خو وایي دغلته یې ډیپلوماتیک حضور د طالبانو په کړنو پورې تړلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که طالبان له دوی او نورې نړۍ سره اړیکې غواړي، باید په عمل کې د افغانانو بنسټیز حقونه خوندي کړي. بلینکن پرون له ان بی سي ټلویزیون سره مرکه کې وویل اوس نړۍ طالبانو ته سترګې په لاره ده چې له خپلو خلکو سره څه کوي.
طالبانو ته د هیڅ شي ژمنه نه ده ورکړل شوې. نه یوازې موږ، بلکې د نړۍ په کچه هیوادونو په ډاګه ویلي چې له طالبانو ځینې د پام وړ هیلې لري. که طالبان له نړۍ سره هر ډول اړیکې غواړي، لومړی ګام کې باید خلکو ته د آزاد سفر اجازه ورکړي، بیا دا ډاډ ورکړي چې د ښځو او نجونو په ګډون د خپلو خلکو بنسټیز حقونه تامینوي. دوی باید دا هم یقیني کړي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کوي او حکومتولي یې تر یوه حده ټول شمولوي.
امریکا په افغانستان کې د پوځي ماموریت په پای ته رسېدو سره د کابل له هوایي ډګره په پوځي الوتکو کې د خپلو اتباعو او همکارانو د ایستلو چارې هم پای ته رسوي. بلینکن په خپله مرکه کې ویلي له طالبانو سره خبرې کوي چې څنګه د اګست 1 وروسته هغو کسانو ته د سفر امکانات برابر شي چې دوی د تخلي عملیاتو پر مهال ونه شو ایستلی.
له موږ سره څه باندې 100 هیوادونو، یعنی 144 هیوادونو پر هغه بیان لاسلیک کړی چې زموږ په نوښت جوړ شوی. دې بیان کې دا ښکاره شوی چې نړیواله ټولنه له طالبانو هیله لري چې د اګست 1 وروسته هغو کسانو ته اجازه ورکړي چې غواړي له افغانستان څخه ووځي. د سفر د ازادي نړیوالې ټولنې ته مهمه ده. موږ له نورو هیوادونو سره له نږدې پردې کار کوو، یا به د یوه هوایي ډګر له لارې او یا نورو لارو دا کار کیږي. موږ په دې ټولو مسئلو راتلونکو ورځو کې کار کوو.
له دې وړاندې د طالبانو یو لوړپوړي غړي شیر محمد عباس ستانکزي ویلي دوی د هغو افغانانو مخه نه نیسي چې غواړي له قانوني لارو له افغانستانه ووځي. طالبانو ویلي هغه افغانان چې د تاګ اسناد لري کولی شي د ملکی الوتنو له لارې ووزي، خو لا هم معلومه نه ده چې د کابل او نورو ولایتونو هوایي ډګرونو ته به څه وخت ملکی الوتنې پیل شي. امریکایي چارواکو پرون ویل چې تر دې دمه یې 1,10,000 کسان د کابل د هوایي ډګر له لارې بهر کړي دي.
زمانم شاهین دی لوګر وځه سبا دی امریکایانو اخرین اورد د سلوې جرګي جګړه سره مخامخ شي. خدا جګړه چې امریکایانو بایل ودل له په دې خاطر باندې چې د مظلوم وطن کې امریکایان راغلل او د جریر ظلمونه وکړل نو دین اقام وسول او در تخول وطن ته ولاړ. دا زما نظر دی.
السلام علیکم. زمانم عزت لاري د کندهار ولایت څخه زنګ تورې دی. نظام هم دا افغانستان دا ړنګ شمېر وروسته هم دا چې د خپل ملي ورته یا کومش د بیا په شمول په افغانستان کې باید بېرته دې وروزل شي او بېرته د افغانستان هنده ملي اردو وبلل شي دا موږ د طالب شرواق نه خوري بیا به هم ملي اردو یا په جوړوي دا د افغانستان په شاته په معنا چې دا اوس د شم کال کې جوړ شوی دی چیر دی وای دا ټول بیا جوړ کې شم کال افغانستان نور شاته کوي افغانستان مختلف هیڅ کولای همدې خاطر موږ غواړو چې دا پوځ دې ته راشي افغانستان ژر تر ژره پرمختګ وکړي خدای دې وکړي چې دا زموږ پیغام لوړو چارواکو ته ورسیږي او وایي.
سلام د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه. طالبانو ته زه دا وایم چې امنیت خو په محبس په زندان کې هم یو سړی درلودلی شي، تاسې د افغانستان نه محبس مه جوړوئ. په یو امنیت خلک قناعت نه کوي، خلک کار روزګار غواړي. تاسې افغانستان نے وہ زندان جوڑ کرے دے تاسی پخپل پالیسی دے سارا غور ہوکے تاسی پا دی رقم کار سر چھو رس تا رس دخل پا اقتصادی او اجتماعی حالت پا رس تا رس خرابی گی تاسی با دے اسلامی امارت دے اسلام نم پا دنیا کی بدنام کئی تاسی با خپل پا عمل کرو بانی دے سارا غور ہوکے پا دا رقم حکومت نکی گی لکہ تاسی چکوئی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ده سهره تبجه و شپارست دقیقه و سمده افغانستان پر نرگوال و رسپانو تا انکتنه که و صفی اولا استانگزی تا بغاق شو.
نیویورک تایمز رسپانی لکابل د امریکایي ځواکونو لخوا د خلکو د ایستلو د عملیاتو په تړاو یو مفصله مقاله خبره کړې. په مقاله کې هغه خبرداری ته اشاره شوې چې د یکشمې پر ورځ امریکایي چارواکو په کابل کې خپلو اتباعو ته ورکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څو ساعت وروسته له هغه چې ولسمشر جو بایډن د کابل په هوایي ډګر باندې د ترهګریز برید د ګواښ خبرداری ورکړ، په کابل کې له خپلو اتباعو وغوښتل چې سمدستي د کابل له هوایي ډګر او شاوخوا سیمو ووځي. نیویورک تایمز لیکلي د خبرداري او اعلامیو په دې سره چې امریکا غواړي د اگست له 1 د مخه د خلکو د ایستلو ماموریت پای ته ورسوي لا پسې وضعیت کړکېچن کړ. په مقاله کې راغلي اوس چې په ګوتو شمار ورځې د خلکو د ایستلو عملیاتو ته پاتې دي، امریکا خپل تمرکز داخلي له عملیاتو کور ته د امریکایي عسکرو د ستنولو په بهیر وراړولی دی. نیویورک تایمز لیکلي که څه هم لکونه کسان له افغانستانه د وتلو په لټه کې او انتظار کې دي، خو ولسمشر جو بایډن او د نړۍ نور رهبران وایي چې ګڼ خلک باید د ضرب الاجل له پای ته رسېدو مخکې راونه شي وتلی. په مقاله کې د خلکو د را ایستلو د عملیاتو ورو کېدو ته هم اشاره شوې ده. ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د روانو تحولاتو په تړاو د راپورونو په لړ کې د طالبانو په لاس د یو محلي سندرغاړي د وژل کېدو راپور خپور کړی دی. په مقاله کې د وژل شوي محلي سندرغاړي فواد اندرابي د زوی جواد اندرابي خبرې راخیستل شوې. هغه ویلي پلاری بیګوناو یو داسې سندرغاړی و چې د خلکو د خوشحالولو هڅه یې کوله. جواد ویلي پلاری په سر په مرمۍ وشتل شوی دی. د طالبانو ویان بیا ویلي د دې وژنې په تړاو معلومات نه لري خو دا قضیه تعقیبوي. فواد اندرابي د بغلان په اندراب ولسوالۍ او ګاونډ سیمو کې مشهور سندرغاړی و. د ګارډین په مقاله کې راغلي چې فواد غیچک غږاو او په خپل ټاټوبي کې فولکلور سندرې ویلې.
ازادي رادیو اوري د پکتیا یو شمیر لوستي کسان وايي طالبان دې په ګمارونو کې مسلکي توپ په پام کې ونیسي. یو شمیر د لوستو کسانو ازادي رادیو ته وویل دوی باور نه کوي چې د دیني زده کړو لرونکي کسان د هیواد اوسنی یو شمیر تخصصي او تخنیکي ادارې په ختوګه مدیریت کړی شي. نور په دې رپورت کې
وروسته لغې چې طالبانو د افغانستان د حکومت واګې په لاس کې واخیستې، ورسره سمې د هیواد ټولو ولایتونو یو شمېر وزارتونو او ادارو ته د خپلې ډلې هغه کسان ور وپېژندل چې زیاتره هغوی دینی زده کړې کړې دي. دغه ګمارنې د زیاتره افغان لوستو ځوانانو له نیوکو سره هم مخ شوې دي. دوی وایي په هیواد کې په هره برخه کې د شته متخصصینو د وړ ځوانانو موجودیت او تیرو تجربو ته په کتو اړتیا ده چې ټولو ادارو ته د همغه تخصص او اړتیا اړوند مسلکي کسان ور وپېژندل شي. د خوست یو تن اوسیدونکی فیض الله فیضان وایي د دیني زده کړو لرونکو کسانو ته د تخنیکي او تخصصي ادارو سپارل به ښه حکومتوالي وننګوي.
موږ د ملایانو د دینی مدارسو له شاګردانو سره هیڅ نوه ستونزه نه لرو. دوی د افغانانو په توګه د دې حق لري چې په دولتي اداراتو کې په دندو وګمارل شي، اما تخصص او مسلکیتوب باید په نظر کې ونیول شي. که خدای مکړه د تیرو حکومتونو په څیر د ګمارنو او استخدام په برخه کې غیر مسلکي برخورد کیږي او د استخدام په برخه کې توپیري چلند کیږي، نو دا به د ښې حکومتوالۍ په وړاندې باندې لوی ننګونې او ګواښونه را پیدا کړي.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی فرید الله وایي د طالبانو دا ډول ګمارنې به د دوی د نظام موده کمه کړي او د خلکو او نظام ترمنځ به د وطن ډیروالی رامنځته کړي.
بیا وایم که ځوانانو فنی او مسلکي هنري کسان په نوي حکومت کې ځای ونه ګوري، د دې حکومت دوام، د دې حکومت عمر لنډ ده او دوام یې ناشونی ده او پرمختګ نشي کولای، او نه هغه ډول کار ملایانو مذهبي خلک کولای شي لکه ځوانان نشي کوي.
دا په داس حال کې ده چې افغانستان ته د طالبانو له راتګ سره سم یو شمېر وزارتونو، لویو ریاستونو، ادارو، د ولایتونو والیان، یو شمېر پوهنتونونو او نورو تخنیکي او تخصصي ادارو ته د ډلې هغه کسان د لومړۍ درجه مسؤلینو په توګه وروپېژندل شول چې زیاتره هغوی دیني زده کړې کړي او یا هم د ډلې جنګیالي پاتې شوي دي.
نن په جبري توګه د لادرکۍ پر ضد نړیواله ورځ د هر کال د ملګرو ملتونو او د بښنې نړیوال سازمان په څیر سازمانونه او ټولنې دا ورځ په دې هدف لمانځي چې په نړیواله کچه د لادرکه کسانو سره یووالی وښي. ملګري ملتونه جبري لادرکۍ د بشر ضد جرم بولي. په پاکستان کې یو شمېر د بشري حقونو ډلې ادا کوي چې په دې هېواد کې په زرګونو کسان د تېرې یوې لسیزې په ترڅ کې لادرکه کړی شوي دي. زموږ د مشال رادیو همکار مجید بابر په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
نن د اګست 13 په نړۍ کې د جبري لادرکۍ ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د پاکستان د سلور واړو صوبو میندو، خویندو او میرمنو په حکومت غږ کړی چې د دوی د کورنۍ لادرکه کسان دي خوشي کړل شي او یادې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د کراچۍ د کورنګۍ سیمې عظما شهزادي وایي د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې په شپږمه یې دوه زامن، 22 کلن طلحه احمد خان او 30 کلن معاذ احمد خان د سترګو په وړاندې د پاکستان امنیتی دارو اونیول، خو د وو کالو تیرېدو باوجود یې د دواړو زامنو هیڅ درک نه لګي. مشال لیریو سره په خبرو کې د طلحا او معاذ مور عظما شهزادي وویل د وو کالونه د پاکستان د هر ادارې هر چارواکي ته د خپلو زامنو د نیولو په کیسه کولو ستړي شوم.
زما زامنو څه جرم کړی هم وي دومره موده ووته، نو موږ ته خو دې اوښیي کنه. دا کوم نظام دی، دا کومه طریقه ده چې د چا د کورنۍ غړي ونیسي او بیا یې ترې تم کړي؟ حکومت ته اړو دا اندازه نشته چې د چا کور غړي ترې تم شي پاغي ستیریږي. زمان دا دو زامن دي، نور مې څوک نشته. کله های کورټ ته ځم، کله جی آی ټی ته، کله د لادر کسانو کمیشن ته ځم، خو ما ته څوک هم کره خبره نه کوي چې زامن مې چرته دي. زه ډېره زیاته خفه یم، ډېره پریشانه یم.
د 2011 کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان وفاقي حکومت په دې مخه یو کمیشن جوړ کړو چې په جبري توګه د لادرکه کسانو د درک لګولو او د لادرکۍ ترشا د ذمهوارو کسانو او یا ادارو په اړه معلومات وکړي او ذمهواري وګرځوي. خو د پنجاب صوبې د اوکاړي ضلعېنه د 2014 کال د سپتمبر په 14 د لادرکه کړل شوي اسد الله مور زاهد شاهین وایي په رڼا ورځ د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد پولیس، رینجرز او د استخباراتي ادارو کارکوونکو د لاهور نه د دې زوی ونیولو. دا خبرونه په رسنو کې هم خپاره شول. تر ډیرو مودو بترې د یو شمېر امنیتي او استخباراتي ادارو کارکوونکو د اسد الله په اړه پوښتنې ګروېجنې کولې او دغه ټول ثبوتونه یې د لادرکه کسانو په اړه د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال ته هم ورکړي، خو د اتو کالو تیرېدو باوجود ورته معلومه نه شوه چې اسد الله چرته دی.
لومړی خو پولیس ته اسد الله د نیولو نه انکاري وو، بیا چې کله ما ټول ثبوتونه وړاندې کړل نو بیا یې ومنله چې او اسد الله یې نیولی دی. خو د دې باوجود یې تر ننه پورې ما ته نه دی ویلي چې اسد ژوندی دی، مړ دی، په څه حال کې دی. اسد الله زما تر ټولو ښه او تعلیم یافته زوی و، ما سره به یې ډېره مینه کوله.
دروان 2021 میلادی کال د جنوري په شلمه د اسلام آباد های کورټ قاضي محسن اختر کیانی د لادرکه کسانو په اړه د یوې مقدمې د اورېدنې پر مهال سرکاري وکیل ته وویل چې حتی که څوک ترهګر هم وي نو د انصاف تقاضا ده چې عدالت ته وړاندې کړل شي. قاضي کیانی پوښتنه وکړه چې آیا موږ جوابدېه نه یو، دا موجوده نظام به څنګه نتیجې ورکوي، او زیاته کړه چې کدا طریقې کار هم داسې روان وي نو لس با د عدلیې په شمول د ټول نظام ته اور واچوي او بیا قاضی محسن اختر کیانی پخوانو او موجوده حکومتي او پوزي چارواکو ته په عدالت کې د حاضرېدو نوټس ورکړو خو تر دا مهال هغه کسان عدالت ته حاضر نشول. د خیبر پختونخوا د پبوسی مینا د 2014 میلادي کال د جنوري په 21مه د لادرکا سمیع الله مور مشال لیدو سر په خبرو کې په حکومتي چارواکو غږ وکړو، ستاسو میندې نشته، تاسو د میندو د درد نه نه خبر، ماتا زما زوی ولې نه خای؟
نو دا په نیولا زیر مې په دکان کې کار کول چې زه بیمار ما زه ډاکټر ته وړل ما زه ډېره سخته بیمار وم بچا خو زه کې لوم دا ولې ما په شای ګر دا ولې ما زه ډاکټران ته ګرځم چې دوی وڅ هغه دې نه شي ته زم ته ته وڅ نه نه پورې چې ته مره خراب دا ولې خدای ته دا کې زه خدای خپل چې په دې څور وو ګورم چې تاسو
بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال علمزی محسود وایي چې د دوی د شمیرو له مخه په ټول پاکستان کې له 500 نه زیات پښتانه په جبري توګه لادرکه کړل شوي دي.
پاکستان د قبایلو سیمو د سواد او د پینټور پښتونخوا د جنوبي پښتونخوا او بیا د پاکستان د ټولو چې څوره هم صوبو دي دغه چېرته پښتانه ورک شوي دي اوچت کړي دي. په دغه کې تقریبا بیا ډېر خلک داسې وو چې بیا پاکې را خلاص شول، خو اوس مهال پر زموږ سره 4000 خلک پښتانه چې یا اوس هم زموږ سره په لیست کې داسې دي چې هغه یا بدرکه دي.
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال او سکتر فرید احمد خان سره مو په بیا بیا د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د کمیشن د 2021 زیږیز کال د جنوري میاشتې په راپور کې ویلي چې تر دې وخته د 6940 لادرکه شوو کسانو مقدمه وړاندې کړل شوې دي چې پکې د شاوخوا 4820 فیصله شوې ده. که څه هم د لادرکه کسانو حکومتي کمیشن داوه کوي چې د زرګونو کسانو فیصلې شوې دي، خو د لادرکه کسانو د کورنیو یو وکیل لایق خان سواتی وایي چې یو شمیر لادرکه کسان چې وموندل شول نو د عدالتي احکاماتو باوجود یې امنیتي ادارې نه خوشي کوي.
عجیب خبره ده چې 24 کسان یو بری شوي، دوه میاشتې پورې هغه رجسټري نه دي، او بیا یعنی میاشت نه پس هغه اپیل کړی دی سپریم کورټ کې.
پاکستان د بشری حقوقو کمیشن HRCP د روان کال د جون په 23مه په خپور کړي کلنی راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د لادرک کسانو د قضیو شمیره تر ټولو زیاته په خیبر پختونخوا کې ثبت شوې ده. یاد ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د 2020 زیږیز کال تر دسمبر په خیبر پختونخوا کې د ورکو کسانو 2942 قضیه ثبت شوې دي. د 2009 کال د دسمبر په 11مه د لادرکه شوي غفار بلوس لور ډاکټر مهرنګ بلوس وایي هغه وخت د 1400 کالو ما چې پلار مې زما د ورور د سترګو په وړاندې امنیتي دارو ونیولو او بیا یې په سپریم کورټ کې مقدمه روانه وه چې په 2011 میلادي کال کې د بلوچستان نه مړی وموندل شو. مشال لیدو سره په خبرو کې مهرنګ بلوس وویل چې له هغه ورځې یې د جبري لادرکۍ پر ضد مبارزه پیل کړې ده. مهرنګ بلوس داوه کوي چې تر دا مهال د بلوچستان نه د 500 نه زیات کسان په جبري توګه لادرکه کړل شوي دي. مشال لیدو د دغو شمیرو پخله نشي کولای. خو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر حنا جیلانی مشال لیدو سره په خبرو کې وویل چې شمیره هیڅ اهمیت نه لري، که یو کس هم په جبري توګه ترې تم کیږي دا د بنیادي انساني حقوقو د نړیوالو قوانینو او مذهبي اقدارو نه سخته سرغړونه ده او د بشر پر ضد جرم ده. نوموړي دیاتوي چې پاکستان یو داسې ریاست جوړ شوی ده چې په خپل ولس شک کوي.
دا لادرکه چې روانې دي دا د هغو خلکو کیږي څوک چې د ریاست او د ریاستي ادارو د بیانیې مخالفت کوي. تاسو دې ته پام وکړئ چې دا لادرکه دا بهیر خو جاری دی، خو دې سره سره د دې دایره نور هم پراخه شوه. که مخکې به مشکوکه ترهګر یا بلوچ ملتپال په نښه کېده، نو اوس خبریالان، بلاګ لیکونکي، مدني فعالان او د بشري حقونو فعالان په نښه کېږي. سو کم چې د دې ریاست ادارو د جوړې شوې بیانیې او ایجنډې پر مخ کې خنډ جوړیږي، هغه د دوی لخوا په نښه کېږي. او عدلیه ځکه ناکامه ده چې په دې نظام د هغو ادارو غلبه ده څوک چې د ریاست په خوښه د نادرکۍ دا کار کوي.
ریاستی پالیسی کے تحت ایک ڈس اپیئرنسز کے کام کو کر رہی ہے.
د پاکستان د بشری حقوقو وفاقی وزیر شیری مزاری د جون پر اتما په قومی اسمبلی کې جبری تختونه د جرم ګرځولو په اړه قانوني مسوده وړاندې کړه. په دې بل کې ویل شوی چې په جبری تختونو کې ککړ تنتا باید لس کاله د بند سزا ورکړل شي، خو په دې بل د اپوزیشن د اعتراضونو نه پس په دې کې ترمیم وکړل شو. د ترمیمی مسودې لمخه د پاکستان پینل کوډ د 1380 او د سی آر پی سی 1390 لمخه جبری لا درکای سخت جرم وګرځول شو، او څوک هم چې د دې جرمونو ذمہوار وي هغوی به د قانون منګولو ته راکش کیږي، او د ذمہوارو کسانو شناخت به د لادرک کسانو کورنو ته خول کیږي. دا بل به اوس د منظوره لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کیږي. مشال ریډیو د حکومتي دریز معلومولو لپاره د پوز د اړیکو مشر میجر جنرل بابر افتخار، د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیر مزاری، د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد او د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری سره په بیا بیا د رابطې حاصل وکړي خو بریالي نشو.
په پاکستان کې په زرګونو کسانو د لادرکه کې دو په باب مو تفصیلي راپور واورید. نن په جبري توګه د لادرکې پر ضد نړیواله ورځ د هر کال د ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان په څیر سازمانونه او نړیوالې ټولنې دا ورځ په دې هدف لمانځي چې په نړیواله کچه د لادرکه کسانو سره یووالی وښیي. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د مرکزی قوا او قومندانۍ وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو هدف د امریکا په هوایي برید کې ملکیانو ته تلفات رسېدلي دي. سی این این امریکایي تلویزیون ویلي په دې برید کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ نه غړي وژل شوي، خو اسوشیټد پریس بیا د یو افغان چارواکي له قوله د درېو ماشومانو د وژل کېدو خبره کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او میرمن جل بایدن پرون د هغو 14 امریکایي سرتیرو درنوي ته ورغلل چې په کابل هوایي ډګر د ځان وژنې کې حملې په ترڅ کې وژل شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په یوه مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ د همغږي کولو په اړه خبرې وکړي. یوه الوتکه چې په لسګونو افغانانو لېږدول پرون یکشنبې کاسوو ته ورسېده. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان له خاورې وسلوالو برید کوونکو د دوی دوه سرتیري وژلې. د پاکستان پوز پرون په یو بیان کې وویل د دوی په ځوابي ډزو کې هم دوه درې برید کوونکي له منځه وړل شوي. دا پیښه باجوړ سیمه کې شوې ده. د یمن پر لوی هوایي اډې د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي. د یمن د پوز یو بیان ویلي چې پر العیناد هوایي اډې دغه برید کې دولت پلوي سرتیري وژل شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړ چې ایدا طوفان د خلکو ژوند ته یو ګواښ پیښ کړی او لوی ویجاړی به رامنځته کړي. ازادي راډیو او رایي خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو د ستاسو د ورکو شو ازانو د لټي پروګرام مهیروي. خو تر هغه مخکې آیا پر موسیقي به بیا طالبان بشپړ بندیز ولګوي؟ په دې اړه اندېښنې وروسته له هغې راپورته شوي چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی او یو شمیر سندرغاړي هم له دې هیواده وتلې دي. اندېښنې پر دې سرخي چې آیا طالبان به د نویو ملسیزې په څیر بیا هم پر موسیقي بشپړ بندیز ولګوي که نه. په دې اړه زموږ همکار هارون باچا دا تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ ځوانو زده کوونکو هنرمندانو دا او یو شمېر نورې نغمې 13 مارچ میاشت په یو آنلاین کنسرت کې وغږولې. خو هغه مرکز اوس پر افغانستان د طالبانو کنټرول وجې تړل شوی. د دې ترڅنګ د افغانستان موسیقاران او د دولتي رادیو او ټلویزیون چارواکي هم اندېښمن دي چې ښایي طالبان یې موسیقۍ او د نورو ښکلو هنرونو خپراوي ته پرېنږدي. طالبان لا د موسیقۍ او نورو هنرونو په اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی، خو په کابل کې د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد سرمس د اگست پر 2 له آسټرالیا مشال رادیو ته وویل کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم یې خپل مرکز وتاړه. د ده په خبره د طالبانو د واکمنۍ پخوانی دور او هغه چلند چې طالبان یې دا مهال د کابل او ولایتي مرکزونو په لارو کوڅو کې د عامو خلکو پر وړاندې کوي ته په کتو دې تمه نه کوي چې افغانانو ته به د موسیقۍ د غږولو ان د هغې د اورېدو اجازه هم وي.
We remember that the previous time of the Taliban, it was a time that a cultural genocide took place against cultural heritage of Afghanistan.
ډاکټر سرمست وایي زموږ په یاد دي چې طالبانو په خپلې پخوانی حکومتي دوره کې د افغانستان د کلتوري اساسې په بشپړ توګه د لمنځه وړلو پالیسي خپله کړې وه. د هغې تجربې په بنیاد او اوسني حالت ته په کتو چې د طالبانو جنګیالیو د کابل او نورو ولایتونو په لارو کوڅو کې له عامو خلکو سره کم رقم چلند راخیستی، موږ ویلی شو چې طالبان به دا ځل هم په افغانستان کې د موسیقۍ مخه ډب کوي. ما وار له مخه په کابل کې د طالبانو په لاس د هنرمندانو د ځورونو رپورټونه ترلاسه کړي. موږ له همدې امله په کابل کې خپل روزنیز مرکز تړلی دی او فکر نه کوو چې په نږدې راتلونکي کې به بیرته پرانستی شو. هو، یوازې په هغه صورت کې به بیرته خلاص کړو چې د زده کوونکو مو د امنیت ساتنې ډاډ راکړل شي.
Until we have got assurances that the security of the students and the faculty will be provided.
طالبان له 1989 زیږدیز کال څخه تر 2001 زیږدیز پورې پر افغانستان واکمن ول او هغه مهال پر موسیقۍ، فلم، تھیټر، ډرامو او نور ښکلي هنرونو بندیز لګولې و. خو په 2001 زیږدیز کال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه او هلته نوې حکومت جوړ کړ، نو پر هنرونو بندیزونه لرې شول. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ په 2010 زیږدیز کال کې جوړ شوی و. د ډاکټر احمد سرمست په خبره په هغه مرکز کې د موسیقۍ زده کوونکو شمیر دا مهال 350 دی چې دریمه برخه یې جنکۍ دي. د نوموړي په وینا د دوی له روزنیز مرکز فارغ یو شمېر ځوانان توانېدلي چې خپلې زده کړې د امریکا او اروپا د موسیقۍ په معتبرو کالجونو کې پرمخ یوسي. د ډاکټر سرمست او د انسټیټیوټ د شاګردانو ترڅنګ هر هغه افغان سندرغاړی او یا همساز غږونکی چې مشال رډیو سره په تیرو 3 ورځو کې خبرې کړې په ویرا او له افغانستانه د وتلو په هڅه کې دی. د دې څخه اکثر وی نه غوښتل چې د دې رپورت لپاره له مشال رادیو سره خبرو ته حاضر شي. البته یو کابل میشتي رباب غږونکی د اگست پر 20 د نوم نه خول په شرط مشال رادیو ته ویل چې دی او ملګری هنرمندان یې د سختې ویرې په حالت کې دي. د هیلو خدای چې د طالبانو په مشرۍ د کابل نوې جوړیدونکې حکومت به د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو اړوند خپله تګلاره ژر اعلان کړي.
هنرمندان ټول په دې وخته کې هغه خپل چسه د کور سامانونه هغه خرڅ کو، ځکه چې همدغه هنر دغه حامد و دغه وس نه رسیږي چې نور څه کاروبار شروع کی، چرته بل مملکت ته روانگی و کی. هنرمندان ډیر سخت داری کی او ډیر سخت په مشکلاتو کې دی. دغه سرنوشت بالکل معلوم نه دی کای دا خلق مجاهد دس یو روشنی واچی چې آیا دا خلق بسک کی سبنه کی چې معلوم شي چې هغه د خپل ژوند تصمیم ونیسي.
د افغانستان د ملي رادیو او ټلویزیون یو چارواکي د اگست پر 3 د نوم نه خول په شرط مشال لیډو ته وویل د دې ادارې لپاره د طالبانو نوی مشر د ټلویزیون کارمندانو ته په یو غیر رسمي لیدنه کې ویلي چې نور به موسیقي نه خپروي. خو د هغې ادارې یو بل پخوانی چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي د اگست پر 2 مشال لیډو ته وویل چې طالبانو د موسیقي خپرولو او یا هم نه خپرولو په اړه لا هم رسمن څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې فعال او شخصي ټلویزیون چینلونو خپلې خپرونې جاری ساتلې چې بهرنۍ او کورنۍ ډرامو او هم موسیقۍ ته پکې ځای ورکول کیږي. بلخوا په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو د هنرمندانو په استازیتوب یو موسیقار چې دی هم د خپل نوم او غږ خپرولو ته حاضر نه شو د اگست پر 20 مشال لیډو ته وویل چې دوی په ټولنه کې 400 راجستر غړي لري او د موسیقۍ کولو یا نه کولو په اړه د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د نوي مشر پرېکړې ته انتظار باسي. نوموړي زیاته کړه په خوا یې هم له موسیقۍ سره د غیر اخلاقي شعرونو ویلو او سندرو ته د نڅا ویډیوګانو په څیر کارونو مخالفت کړي او دا چې له طالبانو هیله لري چې د اصلي پښتو او افغاني موسیقۍ له غږولو به یې منع نه کړي. موږ د دې لپاره چې د نومیالی او کابل میشتا دري ژبو نرینه او هم ښځینه سندرغاړو چې په وروستیو کې له هېواده بهر وتلي د افغانستان د نوو تحولاتو په اړه نظرونه معلوم کړو. ورته مو د هغوی پر واټساپ او فیسبوک اکاونټونو پیغامونه پرېښول خو ځواب یې رانه کړ. البته په پیښور کې نومیالی سندرغاړی شکیل ناز د اګست پر 21مه مشال ریډیو ته وویل طالبان باید د نړۍ په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د موسیقۍ او فلم برخو کارونو ته په کتو په افغانستان کې د هنر مخه ډب نه کړي.
زه تاسو ته د سعودي عرب مثال درکم. داسې ډېر اسلامي ملکونه دي چې په هغې کې فلم هم شته، ډرامې شته، شاعري شته، موسیقي شته. پکار دي هنرمندانو باندې ظلم، جبر او وحشت ونه کړی شي. اسې هم د پښتني خاورې هنرمندان جنگونو ځپلي دي، انتها پسندې ځپلي دي، بیا دغه کرونا چې راغله ډېر ډېر زیات وځپل. خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د امن طرف ته خبره لاړه شي او باید د هنرمند سر او هنر هم په امن وي.
نومیالی افغان شاعر، لیکوال او شنونکی عبدالغفور لیوال چې د اشرف غنی په حکومت کې اول د وزیر او وروسته د سفیر په توګه دندې ترسره کړي، وایي هغه ټولنه چې هنر ته پکې ارزښت نه ورکول کیږي مړه ټولنه وي. د نوموړي په خبره د حکومت له اساسي ذمواریو یوه د ښکلو هنرونو ساتنه او پالنه ده.
ټول هنرونه په ټولنه کې خپل ځانګړی اهمیت لري. اساسا هنر یو ضرورت دی، یعنی دا په ضرورتونو کې راځي. هنرمندان د یوې ټولنې عاطفي وګړي دي، بې ضرره وګړي دي، په سیاسي پرېکړو کې هیڅ ډول دخل نه لري او دوی د ساتنې وړ افراد دي. په همدا اوسنیو شرایطو کې زما په نظر د ټولو افرادو باندې په ځانګړې توګه د آسیب پذیرو انسانانو او له هغې ډلې څخه د هنرمندانو او د هنري تأسیساتو او بنسټونو د ساتنې او محافظت لپاره باید اقدام وشي.
په افغانستان کې د موسیقۍ او نورو زیبا هنرونو د راتلونکي په اړه مو په قطر او هم په کابل کې د طالبانو له ویندویانو سره رابطې وکړې او پر واټساپ مو ورته پیغامونه واستول، خو د هغوی د دریځ په معلومولو بریالي نه شو. البته د دې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد د اګست پر 18مه په کابل کې په خپل لومړني رسمي پریس کانفرنس کې وویل چې رسنیو ته به اجازه وي چې د اسلامي اصولو په رڼا کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد سرمست له مشال ډیو سره په خبرو کې له طالبانو غوښتل چې د ښځو او ماشومانو د حقونو ترڅنګ د افغانانو کلتوري حقونو ته هم درناوی وکړي. د زیاته کړه طالبان باید دا خبره درک کړي چې د یو قوم د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړینه ده چې د هغه کلتور ژوندی او د پرمختګ پر لور رهي وي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هیلی دا زغی رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو په تیره بیا دوره کوسو عزیزانو مینوالو ته وړاندې کوم. ستاسو د روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما ته روشان چمتو کړي او تاسو ته وړاندې کوم. ګران اوریدونکو، په سر کې د یوې موضوع یادونه غواړم وکړم. هغه دا چې زموږ هغه ګران اوریدونکي چې د کوم چا د دوست یا عزیز د پیدا کېدو پیغام مشتره دیږي، نو کله چې د هغه نفر دوستان او یا خپلوان پیدا نسی، نو زموږ دغه اوریدونکي زموږ څخه د دغه پیغام د بیا خپرولو هیله کوي. نو موږ د دغه اوریدونکو دغه هیله منو او کوشش کوو چې د دوی دغه پیغام چې موږ ته د سره را لېږلی دی بیا هم ورته خپور کړو. نو د نن ورځې دغه خبرونه د همدې دوستانو په پیغامونو سره چې ستاسو کوم دوست او یا خپل پیدا کړی دی او د هغه په اړه معلومات راکوي پیلو. راځي چې په ګډه سره واورو.
السلام علیکم. سلامونه نه کې هله دی ازادي راډیو کارکون کورې دن کتا زه هم فهم مې سب کو عارف محبت ولې دې صاحب نه یو کس دا د جواد په نامه باندې هغه سترګې شنې دي سرغندې حلک ده نو وایي چې زه د ننګرهار یم خپل چار نوم نه ورې دي هر د چا زوی وراره یې هر څوک زما غږ اوري نو د سوز نه مې تماس نیولی. بیا هم زما شماره 0121100 او امتحان شماره مې ده 0005 0 3 1.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه. دلته د 2021 کال د 8/13 نیټه ماسپښین مهال دقلته یو دوست یوه ماشوم راوتی سبنا په نامه وایي د هرات د خانه یم د هرات ولایت د مرکز نه یم او زه نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه. دغه انجلۍ په اړه که څوک معلومات غواړي مهرباني له مخې په دغه شمېره موږ ته زنګ ووهئ. صفر 0 9 5 9 5 5 یعنی 0 5 5 9 5 5. بله اتصالات میرا ده 0 8 1 1 5 5 4 9 یعنی 0 8 1 1 5 5 4 9.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه الحمدلله ما دې راځي ولایت څنګه الکنی ولایت نو موږ یو نفر پیدا کړی ده شمعانه دینی محمد الله زوی ده دی یو لس والی ده. هر څو کارچا ورکی په دیش مې را دي زنګ وایي 0 9 آیا نیوی 322 پلش مې را ده 0 9 اته دې شوش پته تراتیا څنګه واردیش مروان سنایا اته دې شپږ شپه ته دراته اخر کې کوزه اسمانان لا زده راځه.
السلام علیکم زړه دانا ول سوالی ما د دارویو د یو نفر چې د درخوان میږي د ماسما کازوی دی د دامان ول سوالی د انجران په کلی کې دی کې د عرب سما وروري دا غزموز لمبر دی سی پر وسو نجر سلور شپتا ننوی پر داش مارا جشان گوی مرد بناس وار. السلام علیکم و رحمت
بلی. السلام علیکم سپیری مسی رام روشان سی زم دست نوبت سر تست تا دازادی لیدو تن درنا و ردون خطا سلام نونی که سیورندی کم احمد کریم حکیاری ما دکندار ویلایت سخه دا چی و ماشون دی تقریبا سلور کال عمر لری بدینس کولای تاسو تمه لمی چې افغانستان کې حالات ډېر کچن دي. نو دغه کورنۍ ساتمن ورشمان پاتې دي ماشوم مامن دلې دي چې هغه له کال عمر دې خپل نوم نو سیاده ولای تور کالی اغوستي دي. نو کوچنی دی نو په څوک غواړي چې خپل ماشوم تر لاسه کړي زما سره دې په دغه شمیره تماس ونیسي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
درنو اوریدونکو دا وستاسو د ځینو پیدا شوی عزیزانو په حق له پیغامونه اوس په هم راسو او دغه اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپل ورکو سویو دوستانو او خپلوانو په لټه کې دي.
السلام علیکم، زه عبید الله ارمانی خبرې کوم د تیم د بلوچستان کوټی جنوبی پښتونخوا خنوزی اوسیدونکو پیغام مال د پښینه سره خبره کوم. د نور کلو په شان باندې لکه څنګه موږ یو ورکسو عزیز کوم دی، د ډیر وخت سره دی د کور سره نادره کدی جمعه خانه کار زوی دی چې دی ودان ما باندې بل زوی نه لدی، نو دغه کوم ورونه کزما आवाज اوري یا دې په خپل ما आवाज اوري د نوم غنی دی کچیر غنی ما خپل आवाज اوري یا بل مسلمان د غنی پاک معلومات لري وروله مصطفی دا لمر ټلیفون راوکی موږ او کورنۍ د مور پلار دی په خفګان کې دی په انتظار دی کوټه ګټ کور په انتظار دی چې نن تی باور کې ملګرو شې دی د واټو نو کال تقریبا د چم دی کورنا درکه دی هیڅ معلومات هم نشته، نه د ژوند معلومات شته نه د مرګ معلومات شته. که هر مؤمن سم ماته د جمعه خان پاک معلومات دی په دالم باندې مشته زنګ راوي زموږ ټلیفون شمیره ده 0 3 4 8 0 0 0 1 یعنی شماره از لیبیا تکرارم په دغه وخت سره 0316 80 117. مننه کوم از دې رادیو زنده باد.
ابلی السلام علیکم، مال خواد سلامونه او نیک کلیمونه ستاتات کې یو چې جوړ اورو غیا احمد سلام نه یاله ما د سټکنډار سره تاسو په تماس کې
سپر آیا شپستت شپزنیوی یو سلو آتیا شنارا یو زل بیان سپر آیا شپکستت شپگنیوی یو سلو آتیا چا دختای پامان
سلام علیکم بکیر احمد یم دی لغمان والای سخا زما رو دی پنچم بی لورد را درک دا لغمان والای مرکز سخنا درک سوا دا کار چا تا مانونو میسی قری سلیمان ولد عبدالمتین دی لغمان والای دی مرکز سیدون که دا و سلام
السلام علیکم نظری طولو اور دن کو کرتن سے سلام و نظمات طرف غلام تخصیب دل محمد جی داد العزیز ورارو چی دبادغیر کا ولایت دبال مرغاب دا ولسوالی دی شمنک سکلی تقریباً دا دیر چکال کیوی چلو دا خدا سی تاٹو دی سخنا برا خدی چلو دا کسید دا دفع اقل معلومات کری یا دا خل از مازا غوری دا میرابانی دا مخدی دا دیر شمیر زنگ ہوئی سی پر آیا تلور تلیو سی پر آتا نو یو شکال مارا بیا وایم چه سر آیا کلو تلیو سه پر آتو نو یو شکل
بار سلام
السلام علیکم زه عبدالمتین ده هلمند ده نادالی ولو سوالی ده شاور ده داشت ده راگ نسوله ما اورور روک ده شو مره ده پنزو بسکالو ده ده کاری پتان ده ده پنزم یاشت کیش ده کورا نادره که ده نزید پرک نلورو کار مسلمان رو ده ده پر معلومات لری یا ده خپل از من رواز آوره دغه شمیره د مر سره کوم شي چې پر و دوه واره یو یو و شپږ وونه چې پر پنځه شمیره بیا وایم چې پر و دوه واره یو یو و شپږ وونه چې پر پنځه مشان ساتم دا هیله ده چې موږ ته نه شرکی السلام علیکم
سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته وایم چې شریف لا کوم د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ نه مې چې یو څه ورکړې چې د هلمند ولایت د مرګ ولسوالۍ دی په پلار نه او د لایا کال او د دین نه به چې خان چې ورکړې چې پاج مې چې کې ورکړې هر نومور ورور کې پاکل معلومات لري ما سره د بدل شمې راړې کوي چې پر وځه وا شوړاتیا اته چلو شایع د ازادي راډیو سره ډېر زیاته مننه شو خدای ته مننه
الو السلام علیکم زمان داوت لکندار ولایت دیدن لسوالی نه دا پیغام درته کوم یم ما دغه زمان دی ورک کی یو دی شلو کالو دی یو دی پنځو کالو دی دی شلو کالو دی شمانود نه نه دی جگ نه ری الک ته د مخ غاشمه له نشانه دغه د مخ غاشمه یی کاج واج دی دا بل کښنه دی پنځو کالو دی سام الله نه نیږي ار مسلمان ورور ته معلومات یی علی دلی علی شاسره یی پر دغه زنګ راته وی سپارا یا فلور دیس شپږ دیس فلور سوا درې پنځوس مارا یې ورې بیا ده سپارا یا فلور دیس شپږ دیس فلور سوا درې پنځوس اری څو د کښنه معلومات دې له سمون یا څه له کور وته نه درک دی څه نه دې مړه درک معلومات دې نه ځوان سوا سلام خدای پامه
السلام علیکم ته عبدالله د ایران ولایت څنګه راځه خبره کوم نړیوالو لسالې د چاډر د کیریف خبره کوم په اطلاع د حکایت راغلی چې د وسیلین جان راځي نو سېلې د هرمن ولایت په نړیوالو لسالې د چاډر د کیریه دی نو څو نو وخت چې څورک دی بیا یو میاش مخ کې د کلار یو سړي یو میاش مخ کې د ادارې راډیو تر څنګ ولې وروره چې موږ د الک پیرا کړی دی دا بیت الله نو موږ هغه اعلان نو اورېدلې نو موږ دغه سړي اعلان نو اورېدلې هغه چا ویل چې ما اورېدلې نو دا اعلان والا دې معنا برته موږ په دغه شمېره ځان وې ستر و ستر دوا دوا یو څنګه نه څلور څنګه بل شمېره د ستر و دوا نه درې څنګه ستر و درې و شمېره بیا تکراروم ستر و ستر دوا دوا یو څنګه نه څلور څنګه سپر و دوا ن درې پنځه سپر و درې و السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه و دراز انګرار بچی او ساره څخه موږ یو تری دور شوی حضرت احمد دور اسکار کیږي د صدا خان زه په چاته معلومات دې دې نمبر مې سره اړیکه ونیسه سپر و یا درې سره یو سره پر یو سپر یو شپې
سلامونه تاسو ته بیا څو ورځې د ریډیو ټول خوګو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم یو ځل بیا لیکي ته زراغلم سرتاج ننګرهار در سره مل ننګرهار ولایت نه ما دا
دا چې له ننګرهار ولایت څخه یو ماشوم د اختر په شپو ورځو کې له کورنۍ څخه یادرکه شوی دی. میږې امید په نوم ورکوټی ماشوم دی، لس کلن، په غاړه یې تورې جامې سفلی پخو دي. که هر چا ته معلومات وي د ورورې او د زړه د همدردۍ په دغې دوه شمارو باندې برخه والي 0 58 903 904 بل شماره د 0 85 شپږ شپېته 55 څلوېښت شمارې ورته بیا تکراروم 0 88 903 904 اتصالات شماره د 0 88 شپږ شپېته 55 څلوېښت وخت الله پامان.
بله، السلام علیکم. سلامونه هونیک هلی میومنه ایت نوزه لورکسو اجزانو برنامه ته هم دغه پیغام پریږدمه چې زما یو د کاکازه یو د جمعه خان په نامه تقریبا دغه 15 کاله عمر یې وو چې ندرکه سعودي او 2 کاله عمر کېږي. که هر ورور هر مسلمان ته یې پته وي یا په شاوخوا سیمه کې وي، نو کولی شي چې موږ ته په دغه شماره معلومات راکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 80 48 2 شپېته 103. نو هیله مې دا ده چې هر ورور هر مسلمان ته وي نو په دغه شماره دې معلومات راکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه یم انارګل له شکردرې نه. موږ یو دوست سرک ده اسماعیل نومېږي، 4 کاله کېږي. چېرته یې موږ ته معلومات راکړي. شمېره ده 0 0 5 0 1 2. سلام.
سلامونه ونې کې هلې ټول اوردونکو ته وړاندې کوم. اکرام مینوال یم، ښایسته کونل نه. یو دوه هفتې مخکې د کونل نه یو اوردونکي د حضرت په نوم باندې زنګ کړی چې ما کوم څوک پیدا کړی دی. هغه زما د کاکا زوی دی، تقریبا 8 کاله عمر لري دغسې. او حضرت پوډی دی چې ما پیدا کړی دی، خو د بده مرغه چې ما شمېره وانخیسته. حضرت پور نه هیله کوم که زما هغه ګوري مهربانۍ له مخې زما دغه شمېره واخلي او مونږ ته دغه خپل ماشوم وسپاري چې کورنۍ ورپسې ډېره زیاته خفه ده. لمبر وایم 0 3 1 5 5 9 0 5 8 یعنی 0 3 1 5 5 9 8 5. تا ورو پیغام پریښی چې دا ماشوم له ما سره دی. نو کوس کې زما دغه شمېره واخلې. حضرت پروت نه هیله کوم چې ما ته زنګ وکړي. زما هغه ګوري چې دغه ماشوم لاس ته راوړو. خوشحاله اوسې. کور ودان خدای پامن.
زه اولادیم خبره کوم د کندهار ولایت خاکریز ولسوالۍ اصلي اوسېدونکی جوړ یو سورت دا 4 میاشتې کېږي چې په اړه یې معلومات نه لرو. محمد خان د حاجي محمد اکبر زوی د کندهار ولایت خاکریز ولسوالۍ د ضلع اباد کلي اصلي اوسېدونکی دی. که چېرې د ده دغه زموږ غږ دی اوري، په دې اړه زموږ سره معلومات او یا یو بل دوست د دې په اړه معلومات لري زموږ سره په لاندې شمېرې تماس ونیسي. 0 8 10 4 1 1. یو شماره بله وایم 0 8 10 8 1. یو ځل بیا، زه ابدالیم د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د ضلع اباد کلي اصلي اوسېدونکی. زموږ یو دوست چې تقریبا 50 کاله عمر لري، محمد خان په نامه، د حاجي محمد اکبر زوی، دا 4 میاشتې کېږي په اړه زموږ سره هېڅ نوی معلومات نشته. که چېرې دوی خپله دا اعلان اوري او یا بل دوست د پاړه معلومات لري، زموږ سره دې په یاد شماره تماس ونیسي. تشکر، مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو ته او کارکوونکو ته. زه عبدالصبور یم د مزار شریف نه. زما یو ورور ورک دی، غلام دستگیر نومېږي، د عبدالغفور زوی. پدری د اسد باندې کالونه وتلی دی. نادرکه دی، دوه لورګانې لري، یو بچی لري. هر مسلمان چې وڅنګ کوي ورته نږدې یا ویني یا ورسره وي. دغه یو اسلامي دی ماده کوي. دغه زما شمارې ته زنګ راته ووهي 0 8 2 4 2 3 2 1. اخر یې ماته تکرار د شمارې بیا کوم 0 8 4 4 3 3 و اخر یې ماته. د خپل اسلامي دی ادا کوي
شیرینی باندې توان له قدرت در ګوج هر مسلمان سره کوي بې کسه خدا د اتمان بر چا سره اصلي ګیله چې وړکی سړی دی د مخې غاښې هم مات دی خدای مو مل سه یو نری مننه ازادي راډیو نه
قدرمنو دوستان د همدې ورستي پیغام په وريدلو سره ستاسو درن ورځې دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بلې خبرونه پورې تاسو ته د آرام ژوند او بشپړې روغتیا هیله کوم په مخه مو شه.
مشته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای شئ او خپل پیغام سپټولای شئ. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.